دستا غم خس غم نه دے چڈوبی
د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم دا وی او اے دی ودا نن د شنبې خالی ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد یو ځل بیا هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز فشار راکم کړي. وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نینسی پلوسی او نورو ډیموکراټانو د سفر لپاره پوځي الوتکه ورنکړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډاوه. او په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یوه ډله ییز برید کې 15 وسلوال طالبان او 4 ملکی وګړي وژل شوي دي. او اوس هم پوره خبرونه واورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لینزی ګراهام سره وکتل ترڅو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز فشار راکم کړي. د سوریې په شمال ختیځه پوله باندې ترکی ځواکونه لا هم هماغسې زیات دی ردي، او داسې ویره ده چې د کوردي ملیشو پر ضد بچې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا متحدین پاتې شوي پوځي عملیات پیل کړي. انقره دغه کوردي ملیشي د ترکیې له توندلارو سره تړلې ګڼي. د سوریې په مسله کې له امریکا سره د شته اختلاف له امله اردوغان د دې میاشتې په سر کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم ونه لیدل. ګراهام نه یوازې له اردوغان بلکې د ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د دغه هیواد د استخباراتو له مشر سره وکتل. په یو بل خبر کې راغلی دی چې داعش ډله وایي دوی به د سوریې په شمالي ښار منبیج کې د امریکا او د امریکا پلو ځواکونو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. داعش په یاد سیمه کې د یوه وروستي ځان وژونکي برید په ترڅ کې 4 امریکایان او 15 ایتلافي سرتیري وژلې دي. دغه ادعا د نبأ په نامه د داعش د یوې انټرنیټي پاڼې لخوا شوې وه. او امریکایي چارواکي وایي د دغې ډلې استخباراتي شبکې تر هغو زیاتې ژورې او فعالې دي چې دوی ګمان کوه. د داعش په یادې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دوی بریدونه به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو په منبیج کې شرعي حکومت بیرته نوي راغلی. د امریکا د کانګرس مشرې نینسی پلوسی د جمعې په ورځ افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې د سفري پلانونو په اړه اعلان وکړ. د نینسی دفتر وړاندې لیکلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د ارزونو له مخې له دې اعلان سره د هغې د سفر په وړاندې په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. د پیلوسی دفتر په یو خپور کړي بیان کې دا هم ویلي دي چې د ټرمپ ادارې د دې سفري پلانونو په اړه نور معلومات هم خپاره کړي دي. خبر زیاتوي ټرمپ افغانستان او برسلز ته د زیارت یا پنجشنبې ناوخته د پیلوسی او په کانګرس کې د ډیموکرات وکیلانو د سفر لپاره د پوځي الوتکې کارول منع کړي وه. دا د ټرمپ او د ډیموکرات وکیلانو ترمنځ د حکومت د جزوي تړل کېدو له امله د ترخو سیاسي جګړو په پایله کې شوې دي. د امریکا په تاریخ کې د حکومت د یوې برخې تړل کېدلو دا تر ټولو اوږده دوره ده چې نن یې 28 ورځ ده. سپین ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جان اون ترمنځ دوهمه سرمشریزه به د فبروري د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. د دغې سرمشریزې د ځای په اړه به وروسته معلومات روښانه شي. دغه اعلان وروسته له هغې وشو کله چې ټرمپ د شمالي کوریا له یوه جیګ پوړي استازي کیم یونګ چول سره چې د رهبر کیم د ښي لاس سړی ګڼل کیږي د جمعې په ورځ ولیدل. سپین ماڼۍ وایي دغه لیدنې 90 دقیقې دوام وکړ او د سپین ماڼۍ د رسنیو مشرې سیرا سانډرز ژورنالیستانو ته وویل چې د ټرمپ اداره په دغه برخه کې نور پرمختګ هم وکړ. ډیموکرات وکیلان وایي دوی به په دې اړه پلټنې وکړي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به خپل څارنوال ته په ماسکو کې د ټرمپ ټاور په اړه په کانګرس کې د دروغو ویلو لارښوونه نه وکړي. د سپینې ماڼۍ د استخباراتي کمیټې مشر آرام شف د جمعې په ورځ وویل دغه تورونه تر ټولو وروستي او تازه دي او موږ به د دغه راپور د کاروالي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو. د بس فټ په نامه د خبري ویبپاڼې یو خپور شوی راپورټ کې هغو دوو مامورینو ته چې د دغه پلټنو مسؤلیت لري ادا کړې ده چې ښاغلي ټرمپ خپل شخصي مدافع وکیل ته ویلي وو چې په ماسکاو کې د ټرمپ ټاور د جوړولو د پروګرام په هکله درواغ وایي. د ټرمپ وکیل روډي جولیانی د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل د هرې سرچینې لخوا کویل شوی وي چې ټرمپ مایکل کوهن ته د دروغ ویلو مشوره ورکړي یوه بې بنسټه خبره ده. د انساني حقوقو نړیوال اداره یا هیومن رایټس واچ وایي په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو خلاف راپاسېدل چې پکې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هیوادونه هم شامل دي چیرې چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي. په خپل کرنیز رپورټ کې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان، سوریې، چین، میانمار، یمن او د افریقا لوی وچې څخه د سودان د حالاتو یادونه کړې ده. د افغانستان په کندهار کې امنیتي سرچینې وایي د میوند ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر یوه ډله برید کې 15 وسلوال طالبان او څلور ملکی وګړي وژل شوي دي. د میوند ولسوالۍ یو لوړپوړی امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې ځانګړو افغان ځواکونو د کرای استخباراتي معلوماتو له مخې د ولسوالۍ په کانټینر بازار سیمه کې د وسلوالو پر یو لویه ډله برید وکړ. سرچینه زیاتوي چې وروسته وسلوالو د ملکي خلکو له کورنو څخه پر ځانګړو ځواکونو بریدونه وکړل چې په جګړه کې څلور ملکي کسان هم ووژل شول. او رسې خبر ده چې یو شمېر سرچینې وایي امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبان سره د امریکا د خبرو راتلونکي پړاو به په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې به د طالبانو تر 1500 زیات مشان د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورځي. د جمعې په ورځ د پاکستان د اردو ژبې ټلویزیون جیو د سرچینو له قوله افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ترمنځ د شوې لیدنې اصلي خبرې همداوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
څنګه چې د خبرونو په سر کې واوریدل د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د جمعې په ورځ له امریکایي سناتور لنجي ګراهام سره وکتل تر څو د سوریې په مسله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیز فشار راکم شي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار نوشیروان قلندر په دې راپور کې.
د شام جګړې په اړه د ترکیه او امریکا ترمنځ توجنې شوې اړیکې یو ځل بیا را په کمیدو دي او د تیر نهه په ورځ د صدر ډانلډ ټرمپ او د ترکی صدر طیب اردوغان ترمنځ په ټلیفون د خبرو اترو وروسته د کانګرس غړي لینډسې ګراهام د انکارا سفر کړی دی. اگر چې امریکا ویلي د شام شمالي برخونه د پوزونو اخکلو وروسته ک ترکی په کوردانو حمله وکړنو معاشي زیانونه بورته واړوي، خو اوس هم د شام په شمالي پوله د ترکی ځواکونه مورچه دي او د کوردانو په ضد یې د حملو تیاری نیولې دي. کوردان په شام کې د داعش ډلې په ضد د امریکا او اتحادیانو سره په جنگ کې کلک ولاړ پاتې شوې دي. ترکی غني چې د شام د کوردانو په ترکی کې دننه د هغه کوردانو سره مرستې او رابطې دي چې د ترکی د حکومت له کوله د ترکی په ضد بغاوت کوي. د شام د جګړې په سر د روان میاشتې په اوله کې کس هم د ترکی صدر طیب اردوغان د امریکا د کامی سلامتیا چارو صلاحکار جان بولټن سره د لیدلو نه انکار کړو، خو د جمعې په ورځ یې نه یوازې دا چې د امریکایي سینیټر لینډسې ګراهام سره لیدلې دي، بلکې دغه سینیټر د ترکی او خارجه چارو وزیرانو او د ترکی د استخباراتي ادارې د مشر سره هم ملاقاتونه کړي دي. د ترکی خارجه وزیر میلوت کاوسوګلو په یو ټویټ پیغام کې لیکلي دي چې د امریکایي سینیټر ګراهام سره په شام کې په وروستیو پرمختیاو او امریکا او ترکی په اړیکو خبرې اترې کړي دي. د خپل سفر نه وړاندې لینډسې ګراهام هم د سفر په اړه ویلي وو چې د دې سفر مقصد د ترکیې اندېښنو ته ځواب ویل دي. لینډسې ګراهام ویلي وو چې په کوردانو کې ځینې داسې عناصر شته چې ترې ترکیې ته ګواښونه شته، خو ویلي وو ضرور به داسې لارې چارې لټوي چې د ترکی شام سره تړلې سرحد باندې ورپېخو ګواښونو ته بند کېښودلی شي. سینیټر لینډسی ګراهم د امریکا په کانګرس کې یو طاقتور حیثیت لري او په یو وخت د خارجه چارو، بجټ او د ضروري اخراجاتو د کمیټو غړی هم دی. څېړونکي وایي چې دغه سینیټر د صدر ټرمپ سره نږدې اړیکې دي او دی به ضرور صدر ټرمپ ته د تود هرکلی په اړه وایي. په انکارا کې د منځني ختیځ په اړه د ټیکنیکل یونیورسټي یو پروفیسر او د نړیوالو چارو کارپو حسین بکسی ویلی دی چې سینیټر لینډسی ګراهم د صدر ټرمپ یو ادباری تنده او د امریکا کامی سلامتیا چارو سلاکار جان بولټن په مقابله کې یو سیاسي پوهه لرونکی کس هم دی. د دې سره یو ښه سفارتکار هم ګڼل کیږي. پروفیسر حسین بکسی زیاتوي چې د ده یقین دی چې صدر ټرمپ سینیټر ګراهم د دې لپاره لیږلې دي چې تریخوالی راکم کړي. سینیټر لینډسی ګراهم هغه تن دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د شام نه ځواکونو اوښکلو په فیصله سختې نیوکې کړې وې او ویلي وو دغه یو بې وخته فیصله وه. د صدر طیب اردوان د مواصلاتو ډایرکټر فهریتن التن د جمعې په ورځ په یو ټویټر پیغام کې لیکلی دی چې ترهګرو په ترکی کې د کال 2015 راهیسې د 2000 نه زیات بېګونه خلک وجلی دي او د دغه بریدونو پلانونه زیاتره د شام په شمالي برخو کې پلان شوي وو چرته چې کوردان یو موثره حیثیت لري. صدر ډانلډ ټرمپ وړاندیز لري چې د ترکی سره په ګډه د شام په سرحد د کوردانو او ترکی ترمنځ یو داسې علاقه جوړ کړي چې دواړه د یو بل نه محفوظ وساتي. صدر طیب اردوان د داسې رقم سیمې تجویز ته هرکلی ویل دی خو وایي چې دغه د نږدې 150 کیلومترو سیما د ترکی سرحد خواته د شام په علاقه کې جوړ کړی شي خو کوردانو د دې سخ مخالفت کړی دی او امریکا تر اوسه پورې د ترکی او کوردانو ترمنځ دغه تجویز کړی شوی به فرزون په اړه نور تفصیل نه دی ښکاره کړی. څېړونکي بیا وایي چې که ترکی داسې وکړل نو د عرب هیوادونو لخوا د عکس العمل سره مخ کېدلی شي ځکه چې عرب هیوادونه دا په عرب خوره قبضه بولي. دغه عرب هیوادونه ګمان کوي چې ترکی به بیا ګڼي چې دغه سیمې په سلطنت عثمانیه کې د ترکی د واک لاندې پاتې شوی وي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو بل مهم راپور ولورې ته. وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان او برسلز ته د نانسی پلوسی او نورو ډیموکراټانو د سفر لپاره پوځي الوتکه ورنه کړه، هغوی په تجارتي الوتکه کې خپل سفر وځنډوه. دا د ټرمپ او د ډیموکراټو وکیلانو ترمنځ د حکومت د یوې برخې د تړل کېدو له امله د ترخو سیاسي جګړو په پایله کې شوي دي چې نن یې 28مه ورځ ده. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منزه شهید راپور ده.
د امریکا د فدرال حکومت د یو شمیر برخو د بندیدو وروسته ولسمشر ټرمپ میرمن پلوسی ته اجازه ورنکړه چې په یوې پوځي الوتکه کې افغانستان ته لاړ شي، خو زیاته کړه چې که غواړي کول شي په تجارتي الوتکه کې سفر وکړي. خو پلوسی افغانستان ته په تجارتي الوتکه کې هم خپل سفر وځنډاوه. د دې مسلې په دوام کې ټاکل شوی و چې میرمن پلوسی د یو هیئت په ملتیا په یوې تجارتي الوتکه کې افغانستان ته سفر وکړي. خو د میرمن پلوسی ویاند وایي چې سپینې ماڼۍ د دغه سفر جزئیات رسنیو ته ورکړي دي او په دې توګه د سفر کوونکي هیئت امریکایي سرتیرو او نورو چارواکو د سفر په وړاندې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت د یوې برخې تړل کېدل بللی دي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې یا زیارت په ورځ ناوخته نانسی پلوسی ته په یو لیک کې لیکلی وو چې د کانګرس د هغه پلاوي لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په برسلز کې هم تم شي، د پوځي الوتکې د کارولو اجازه ځکه نه ورکوي چې د ده په وینا د عامه اړیکو یو مناسبت دی. ولسمشر ټرمپ په دغه لیک کې زیاته کړې چې د امریکا 800,000 کارکوونکي تنخواه نه ترلاسه کوي. زه ډاډمن یم چې له دې سره موافق یې چې د عامه اړیکو د دې سفر ځنډول کاملا مناسب دي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړې ده چې د امریکا د حکومتي ادارو د یوې برخې تړل کېدل پای ته ورسیږي نو دوی به دا سفر بیرته له سره تنظیم کړي. د امریکا د استازو د مجلس د مشر ویان وویل نن سهار موږ خبر شو چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د تجارتي الوتکې په واسطه د سفر پروګرام په ډاګه کړی و. هغه زیاته کړه چې هغه ګواښته په پاملرنې چې د ولسمشر د دې اقدام په نتیجه کې رامنځته شوی پلاوی تصمیم ونیو چې خپل سفر وځنډوي تر څو زموږ د سرتیرو او نورو کسانو امنیت چې په دې سفر کې شامل و له دې نه نور زیات خراب نشي. د امریکا د حکومت یو شمیر ادارې د ولسمشر ټرمپ او د استازو د مجلس د غړو ترمنځ د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو د بودیجې پر سر بندې شوي دي چې په ترس کې یې په سلګونو زره مامورین یا کارکوونکي دا مهال په کور ناست دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
امریکا او پاکستان پریکړه کړې چې طالبانو سره د امریکا د خبرو راتلونکو پړاو په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې پکې به د طالبانو تر 1500 زیات مشران د ګډون لپاره اسلام آباد ته ورسي. په ورته وخت کې د امریکا ځانګړی استازی د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. دغه ټول بهیر وروستي جزئیات د ډیوی خبریال ارشد حسین په دې راپور کې راټول کړي دي.
د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په ټویټر د دغلیدنې پخلی کړي او ویلي چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او د روغې جوړې د عمل په اړوند د سیمې د خپلو مصروفیاتو څخه شاه محمود قریشي خبر کړي او ښاغلي شاه محمود قریشي ورته د سولې په عمل کې د پاکستان د ملاتړ باور ورکړی دی. زلمی خلیلزاد د دې لیدنې په اړه په خپله سنه دی ویلي. د پاکستان ځایي مطبوعات وایي چې نوموړی به نن ماښام د وزیر اعظم عمران خان سره هم لیده کاته کوي. د امریکا ځانګړي استازي پرون د زیارت پر ورځ د بهرنو چارو سیکرټرې تهمینا جنجوا او له هغې وروسته د پلاوي په مشرۍ د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته کړي. زلمی خلیلزاد د روانې میاشتې د اتمې نیټې څخه تر 28مې پورې د سیمې د هیوادونو په سفر دی او اسلام آباد ته د راتګ وړاندې نوموړي د هند، چین او د افغانستان سفرونه هم کړي دي. سیمې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر نظر لرونکي سریلنکار رحیم الله یوسفزی ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي چې په دوها کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمنځ د لیدو وروسته امن خبرې پر ځای ودرېدلی
او اوس زلمی خلیلزاد دا کوشش کوي چې د پاکستان په دې کې د امریکای زیاته مرسته وکړي او طالبان په دې باندې راضا کړي چې هغه د افغانستان حکومت سره هم خبرو ته تیار شي. طالبان خو فعلا انکار کړی دی. امریکا دام واړی چې دزبندی وشي طالبان دام اومنی خو هغه دنه هم فعلا انکار کړی. ما په شل مندې طالبانو ترجیح دا ده چې اول د امریکا د خارجي ځواکونو د افغانستان نه وتلو په حق لا د هغې سره پریکړه وکړي. مخکې خو به دوی ویل طالبانو چې دوی د یو دم وځي خو اوس ما په شل مندې ښکاري چې هغې به امریکې د وخت ورکړي چې هغه خپل ځواکونه د افغانستان نه وباسي. خو دا ده چې امریکا به دا فیصله یوازې نه کوي. زما دا خیال دی چې امریکا به غواړي چې د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي او دا مسله چې کوم ده د خارجي ځواکونو وتل دی کې د افغانستان حکومت مرضي هم شامل وي.
مطبوعات وایي چې د امریکا ځانګړي استازي او د پاکستان د خارجه چارو وزیر په لیدنه کې تر دې دمه د افغانستان د سولې او د پخلاینې په عمل کې شوي پرمختګ باندې هم خبرې اترې کړې او قریشي هغه ته ویلي چې افغانستان کې د امن راوستل ټول خواو ګډه ذمہواری ده. اخوا د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مامن ډیو ریډیو ته وایي چې د زلمی خلیلزاد پاکستان ته د سفر مقصد په دغه هیواد فشار اچول دي چې طالبان د افغان دولت سره هم خبرو ته آماده کړي.
امریکا اصولا دې ته راضي شوي چې خپل قوت افغانستان نه په یو خاص وخت کې وباسي. نو طالبان دا وایي چې کدوی دا د خبرې ته راضي شوي نه بیا دې اعلان وکړي. چې دوی اعلان وکړي د هغې نه پس به بیا مونږ د افغانستان دولت د نمایندګانو څخه خبرې ترې کوو او د یو انتقالي حکومت په دغه باندې به دوی سره خبرې کوو چې یو انتقالي حکومت څنګه جوړ شي او موقت حکومت څنګه جوړ شي. پاکستان د طالبانو څومره نمایندګي او آیا دغه ضمانت پدا گاونڈی ہے بہن اور کیو کور بین زکہ چھ یہ ہوئی چھ منگ ہو زان لیو منگ پدی بان اعتبار میں شکولے منگ چھ کم ایگریمنٹ کی گی کم لوز نامہ کی گی نو غب ال منگ منو چھ گاونڈی ہے وازونا داغے زفر نو دغ پکی او بل خبر ہے
دا پاکستان زائی مطبوعات وائی اسلام آباد ہس کوی چھ دا افغانستان د سولی د پارا د امریکا د زانگڑی استازی او طالبانو ترمینز پ اسلام آباد کی لیدنا اوکڑی خو پ دے اڑوند د پاکستان د حکومت یا د بہرنو چارو وزارت پر رسمی ڈول س ندی ویلی
قدرمن اوریدونکو ورزو د انساني حقوقو نړیوال اداري یا هيومن رائټس واچ یو راپور ته په کوم کې چې ویل شوی په 2013 کال کې د نړۍ په ګډ ګډ کې ولسونه د امریتونو او زورونکو حکومتونو خلاف را پاسېدلې چې په کې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هیوادونه هم شامل دي چیرې چې پر روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي دغه نوملاړیا قطار کې د غنو هیوادونو نمونه اخیستل شوې دي چې په سر کې سعودي عربستان شام چین میانمار یمن او د افریقا له لوی وجې څخه د سودان هیوادونه راغلي دي نور حال زموږ همکار صدقه جان په دې راپور کې درکوي
هیومن رائټس واچ وای په 2013 کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ولوسونه د امنیتونو او زورونکو حکومتونو خلاف راپاسېدل چې پکې نه یوازې د غربي نړۍ جمهوریتونه بلکې هغه هیوادونه هم شامل دي چرته چې په روایتي توګه امیرانو حکومتونه کړي دي په خپل کلیز رپورټ کې هیومن رائټس واچ په سعودي عرب شام چین میانمار یمن او په بریازم افریقا کې په سوډان کې د حالاتو ذکر کړی دی په سوډان کې د زیارت چهارشنبې په ورځ په سرخار خرطوم کې په زرګونو خلکو د صدر عمر البشیر خلاف مظاهره وکړه او داغه د استعفا غوښتنه وکړه عمر البشیر په کال 1991 کې د یو بغاوت یا کودتا په نتیجه کې واک ترلاسه کړی دی او د هغه وخت راسي د یو امیر پرنګ حکومت کوي د هیومن رائټس واچ کینت رات وای په امیریت کې د انساني حقوقو خلاف ورزي ډېره کیږي ځکه چې امیر واکداران په اقتدار کې د پاتې کېدو او پلویانو ته د مراعات ورکولو لپاره د بډو رشوتونو نه کار اخلي هیومن رائټس واچ وای په ملیشیا او مالدیب کې ووټرانو کرپټ حکومتونه لری کړل او په آرمینیا کې د بډو رشوتونو خلاف د ولسی پاسون په نتیجه کې د هیواد وزیر اعظم استعفا ورکړه په ایتوپیا کې ولس د زورواکۍ حکومت لری کړو او داسې وزیر اعظم منتخب کړو چې د اصلاحاتو لفظ کړی دی په مغربي جمهوریتونو کې په امیرانه ډول حکومت کول مشکل کار دی خو لکه د مهاجرت پر رنگ ځینو نړیوالو مسلو د داسې قسمه حکومتونو په مقبولیت کې اضافه کړې ده مثال په یورپ کې د هنګری او پولینډ ورکړې کېدې شي په دواړو هیوادونو کې خلک وای په بنیادی ازادۍ حملې شوې دي هیومن رائټس واچ وای په امریکا کې ووټرانو د صدر ډونالډ ټرمپ ته ویرې راپارولو تګلاره رد کړې ده
If you look around the world, there is pushback at the popular level, too. I mean, even in the United States, the midterm elections were a big rebuke to Trump's divisive policies.
The Human Rights Watch, Kenneth Rathwai, the American midterm, or the manzanai mudi pa intikhabato ki votaranu, the Sadr Trump nifak ra paraun ki palasai rat kli. The Saudi khabaryal Jamal Khashoggi, the wajal ki do rust Germany, Denmark, or Finland, Saudi Arab, the wasli kharsun band klo. د جمال خاشقجی په قتل کې د سعودي حکومت رتبه مامورین ککړ ګڼل کیږي خو د انساني حقوقو په لړ کې ټول خبرونه د اطمینان وړ نه دي هیومن رائټس واچ وای په چین کې د ویغور مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزي نور هم زیات شوې دي او یو میلیون ویغور د بیا تعلیم په نوم نیول شوې دي
Now, you know, if any other country were doing this,
the Human Rights Watch can attract like cheribal kum hewa da se kawale no papara khaka jabe gandana kida khud chin da iqtisadi asar la amala warta sok sanwai Human Rights Watch wai pa sham Yemen Myanmar aw da manzani khatis pa nur hewa dun ki da jangun la amala amirana hukumatun pa para khaka cha da khalku da shehri hakun khilaf warzai kawi
da Washington de aw tasu jiwa awrai
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
قدرمن اوریدونکو ورزو خیبر پختونخوا ته چې هلته بزګر او سوداګر ستونزې لري د دې ستونزو پختنه د ډیوی خبریال ریاض حسین کړی دا.
پروان بجٹ کې مرکزی حکومت په تماکو د یو کیلو په سر 300 روپے ټیکس زیات کړی دی. د دې نوړاندې دا ټیکس د یو کیلو په سر 100 روپے وو. زمیداران وایي چې د ټیکسونو له وجې ځایی کارخانو ته هم نقصان رسیږي او هم د دې له کبله زمیدارانو ته د هغوی د فصل پوره قیمت نه ملاویږي. په سوابه ضلع کې د زمیدارانو په یوه غونډه کې دا غوښتنه هم شوې ده چې د تماکو فصل دې صوبې ته حواله کړي شي. په دې هکله په سوابه ضلع کې د کسان کونسل عمومي سکتر لیاقت خان وایي د زیاتو ټیکسونو له وجې زمیداران هم سخت ستونزو سره مخ دي.
تماکو باندې دومره زیات ټیکسونه لګولې شوې د مرکز د طرفه چې راغې په وجه باندې زمیدار او تمر زیات تکلیف ته وړو کارخانه دار او نورو کارخانه دار تمر زیات تکلیف ته او بل غټه خبره چې چونکه تماکو زمونږ د پښتنو فصل دی نو دې باندې زور ورکړل شو چې مرکزی حکومت دا ډیماند وشي چې تماکو لر د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د خیبر پښتونخوا ته والي چې بورډ کم کنټرول دی چې د تماکو فصل ریګولیټ کوي او د دې متعلقه کاروبار ریګولیټ کوي. نو دا مطالبه وشوه چې پاکستان ټوبیکو بورډ اختیار دې د خیبر پښتونخوا ته والي.
د تماکو فصل خیبر پښتونخوا کې په شپږو ضلعو کې پیدا کیږي او د نړیوالو ادارو او ځایي حکومت لخوا د کوکنارو د فصل په بدل کې د تماکو د فصل اجازه ورکړل شوې وه. دا یوازینی فصل دی د نقدو پیسو په شکل کې زمیدارانو ته د بنیادی ضرورتونو نه علاوه د نورو فصلونو لپاره کومک ورکوي. مرکزی حکومت هر کال د تماکو په فصل شپږ شلی ارب روپۍ د اکسایز ډیوټي په مت کې ترلاسه کوي او په لکونو ځایي اوسیدونکو د دې روزګار سره تړلي دي. خو مرکزی حکومت مالی کال 2018-19 کې د تماکو په وړو کارخانه دارو د یو کیلو په سر 300 روپے ټیکس یاد کړی دی چې هم د دې لقبله ځایي زمیداران متاثر کیږي او د تماکو یا سیګریټو په برامد کولو هم منفي اثرات پریوزي. 13 ورځ د سینټ د اقتصاد کمیټې او کسیز پلاوی هم د سوابه ضلع دوره کړی و چې د زمیدارانو او تاجرانو ستونزې معلومی کړي. د کمیټې غړي هم د سوابه ضلع سره تعلق لرونکو سینټر مشتاق احمد وای د هغوی د هڅې دي چې د زمیدارانو د ستونزې پارلیمان ته وړاندې کړي او د دې د حل کولو هڅې وکړي.
کمیټه په دې باندې اتفاق او چې دا د خیبر پښتونخوا د تماکو چې کم فصل دی او د سره وابسته کم مختلف طبقات دي چې هغه کاشکار تنظیمونه دي هغه گروورز دي کاشکاران دي هغه ډیلرز دي هغه لوکل انډستری ایتو سره زیاتې روان. زما یقین دا دی چې د دې دورې په نتیجه کې به د کاشکارانو आवाज او تماکو کاشکارانو خصوصا आवाज دا به د پارلیمنت په فلور باندې اوچت شي. زموږ هم دا کوشش ته موږ همیشته د پاره کوشش کړی چې جدیت وکړي او امید ده چې ان شاء الله دا کم ستونزې دي دا کم حمله په دې باندې د وفاق د طرف نه د دې حمله به ان شاء الله مخنیوي او تدارک.
صوبایي حکومت هم د تماکو د سیس په مت کې ټیکسونه اخلي او د قانون مطابق دا پیسې به په هغه علاقو کې لګول شي خو اکثره په کلیوالو سیمو کې زمیداران د صوبایي حکومت نه هم ګیله مندي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ملتیامو یو نړۍ مننه. د وایس اف امریکا ډیوی سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونې له پروډوسر نوشیروان قلندر نه هم زیاته مننه. د خبرونې کوربه زه مجاهد جواد درنه د مخامنې خبرونې پورې اجازه غواړم. خو رښتیا په یاد مو وي چې په څو شېبو کې به د مشال اډیو خبرونې هم په همدې څپو باندې پیل شي. تر بیا، تر خدای پامان.